السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید ظهیر مالیم خبرونه واوري. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چلن یکشنبه به هم د افغانستان په 28 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه وي. د وزارت پرون په خپل یک شبکه لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د ورښتونو او تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 50 میلی میټر اټکل شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګېدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ په ګډون ډېرو ولایتونو کې له ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي چې لایې د طالبانو رژیم د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی 2.3 میلیونه یې ماشومان دي. یونیسف په خپل میاشتني راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی، اقلیمي بدلون، اقتصادي مخ پر ځوړتیا، د بیکارۍ زیاتېدل او دوامداره شخړې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ د فقر لوی لاملونه بللي. یونیسف په راپور کې دا هم لیکل شوي چې مارچ میاشت کې له 9 میلیون ډېر افغان ماشومان بېلابېلو ناروغیو نیولي چې له دې شمېر یې 9.5 زره په روغتونو کې د درملنې په موخه بستر شوي دي. خو په افغانستان کې له روان بشري ناورین سره سره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د دوی په چارو کې لاسوهنه، ټولنیزو ستونزو او د بشري مرستو رسولو کې د ښځو د کار مخنیوی هغه لاملونه بللي چې د دې سازمان له قوله د دوی کارونه یې محدود کړي دي. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې 4 طالبان وژلي دي. د جبهه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تیر ماښام د کابل له چاردهي سیمې پر سړک پر 2 موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژلي دي. د مقاومت جبهه په یو بل خبر پاڼه کې بیا لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لیوا 2 پوځیان هم وواژل. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ادعاګانې خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوي نه دي. د ترکی د بهرنی او چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت د حادثو په لړی خبري کوي. د ترکی ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړی ده چې فیدان به په ریاض کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ لغړو سره وګوري. یوې سرچینې پرون د نو خودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ویلي حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو لګڼو بهرنی او چارو وزیرانو سره هم خبري اترې ولري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه پکې شوې، خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل له خپل وګړو یو غوښتنه کړې چې له عاجلو اړتیاو پرته دي د لنډ وخت لپاره روسیې ته له سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرتونو پر یو سالون تر یوې وژونکې حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت 9 کسان چې شک کېږي له هغې جملې سره یې ارتباط درلود نیولي دي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي، کاناډا وایي پر دې غور کوي چې له افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیایي مرستې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، آسترالیا او برېټانیا په ګډون ځینو هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل چې بشري مرستو ته د لیږد زمینه برابره شي. د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټې هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام یې پراخ کړی دی. تفصیل دې راپور کې.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول سوي وي. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې له مخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په همغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب سوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ سوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د C-41 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابریږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي، خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تېره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program da ye barkh patoga che da rozani la para khwarunu megi la to kalunu narina aw khade patol hewat ke da bazar mundani war maharatunu ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalu koranayo ta da waid pa paida kawlo ke marasta kawi da rozani programuna to miash te dawam ke bi che gadunwali da khpalu koranayo da khuraki artya aw da prakawlo la para naghd paise ham tar lasa kawi narina da memari khayatai da motorcycle د ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځې د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال ل 55,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخ نقص تورن دی، خو د دې ډلې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خوځو ورکړي. خلیل رحمان حقانی د غوی د عدم په مناسبت په یو غونډه کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علما او یا نور وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیاته ونډه پکې د افغان خوځو وه. تفصیلي دی راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورندی، یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 250 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دای شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
افغانان مجاهدین علماء کرام او یا عامیان جهاد کړي، بلکې زداد توایند شهادی فساته چې د ټول نړیوالای هم خوینه مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړې ده او د خپل ځان ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه او د امر ته یادی چې ټول نه خدمت شمن ته د دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي پخوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابلو جنگي الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تمه کېږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه به د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبې په ورځ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په رف ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل شوي او د خوشي کېدو په باب مذاکرې هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. تفصیلي راپور کې
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب اماراتو، اردن او ځین نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپلو امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایټالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د بهرنیو چارو دغه وزیران په ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان سو. د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوالې اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کېږي چې د غزې په رف ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د صلاح کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونۍ مخکې مصر او قطر ته سپارلی و. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له څو میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې، خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوي.
کورما بعد چې ازادي راډیو اوري او زموږ پروګرامونه له ځان سره تعقیبوي، ازادي راډیو آنلاین هم اوریدلی شي. زموږ پر ویب پاڼه اپ سټور کې هم د ازادي راډیو اپلیکیشن شته، تر خو یې کولای شي چې تاسو په نورو لارونه هم البته د ټلیفونونو لار نه پډیر سره د ډول باندې کې انټرنیټ ولرې ازادي راډیو ته لاسرسی پیدا کولای شي. په هر حال د خبرونې په ویل کې یادونه وکړه چې لویه برخه د دې خبرونې زموږ نورو نیوز پروګرامونو ته اجلا شوې. دا پروګرامونه اپ یو بل پسې خبريږي. وای وړي خاورز درته غواړم.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه و چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی و.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړی دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.